द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ਸੜੇ ਮਸ਼ੇਕਤੁਨ ਕੋ ਦਾ ਦ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਆਓ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦ ਨਹਿਰਵਸ ਦਾ ਕਾਲ ਦੇ 2018 ਆਓ ਦ ਮਈ ਦ ਮਿਆਸ਼ਤੇ ਯੋ ਦਿਸ਼ਮਨੇ ਤਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਦਿਵਖਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਦ ਮਾਸਹੁਤਨ 10 ਵਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੀ ਦ ਮਾਸਹੁਤਨ ਹਨੀ ਮੇ ਆਓ ਦਿਲ ਤਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੀ ਦ ਗਰਮੀ ਯਵਾ ਬਜੇ ਸ਼ਿਵੇਦਾ ਦ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਆਓ ਟੀਵੀ ਪਦੇ ਯੋ ਸਾਤਾ ਖਬਰੀ ਖਪਰਵਨੇ ਕੀ ਜ਼ਾਨੀਲਾ ਖਾਲਿਦ
ਅਵਜ਼ਾਨ ਸਰਕਾ ਕਰ
ਤਾਸੁਤਾ ਹਰ ਕਲੇ ਵਾਯੂ ਦਨਨ ਰਜ਼ੇ ਮੁਹਿਮ ਖਬਰੁਨਾ ਸਦਾਰੰਗ ਦੀ
دا افغانستان په هلمند ولایت کې حکومتي ځواکونه او طالبانو ترمنځ روانه جګړه کې دواړو خواو د مرګ ژوبلې اداګانې کړې دي او اخو افغان چارواکي وایي طالبانو په کندوز ښار ته نږدې د تښتول سو مسافرانو څخه ځینې وژلې هم دي
د پاکستان هفته وړاندې کېدونکي بجټ د نور کله پشان د خسارې سره وړاندې کیږي رپورټونه وایي نوې بجټ د اقتصادي پرمختګ لپاره 15.5% هدف کې خو دی
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي روان کال کې یورپ ته تلونکو کډوالو څخه 2500 کسان وژل شوي دي او څېړنه وایي ګډ د نړۍ کې د مریانو شمیر نور زیات شوی
کتونکو د نن په دې خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو چرته زې ما موږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو خبری خبرونه ته شرغ لاسته په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه په مهمو چارو باندې مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت په لاته سره شریکو خو ځو هم د خبرونه په لاله افغانستان څخه کوو چې ریچ هلمند ولایت کې امنیتی چارواکي وای هلته د افغان امنیتی ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سخت جګړه روانه ده او په تیرو دوو ورځو کې د چارواکو په وینا له وسلوالو سره په جنگ کې و 50 پولیس اسکر وجل سی وی دی او هلته شمالي ولایت کندوز کې د طالبانو نن د سې شنبه پرسته له مسافرو څخه د مسافر بسونو څخه خلک په زور کې شته کړی دي او شپارس مسافران یې وجل دي ځای چارواکي وای اوس لا هم ډیر مسافر د طالب وسلوالو په ولکه کې دي حکمل روان اور باندې نور تفصیل له کابل راکوي
په شمال ختیځ زون کې د پولیسو کمانډان مل پاسوال شیرازیز کماوال له ډیوی رادیو سره په خبرو کې وویل چې 13 شپه د 12 بجو په شاوخوا کې وسلوال طالبان کندوز ښار ته نږدې عمومي سړک ته راوتلي وو او د 404 د سپرلیو بسونو 155 سپرلۍ برمته کړې دي د کماوال په خبره له برمته شویو سپرلیو څخه وسلوالو طالبانو تر دې دمه نه تنه وژلې 13 تنه اوس هم له طالبانو سره دي او 123 تنه یې آزاد کړي دي وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او په خبره هغه یو شمېر مسافر وژلي چې د حکومت په امنیتي ادارو کې د دندې د ترسره کولو لپاره له کابل څخه شمالي ولایتونو ته تلل خو د شمال ختیځ زون د پولیسو کمانډان شیرعزیز کماوال بیا د وسلوالو طالبانو دغه ادعا رد کړه او وی ویل چې وژل شوي کسان ټول ولسی وګړي دي په همدې حال کې د کندوز ولایتي شورا منشي امرالدین ولی له ډیوی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د ښځو او ماشومانو په ګډون 300 سپرلۍ برمته شوي دي د کندوز د ولایتي شورا منشي زیاته کړه له برمته شویو سپرلیو څخه 40 تنه سپرلۍ اوس هم د وسلوالو طالبانو په برمته کې دي او وطنې وژلې دي دایوای هغه سیمه چې د کندوز ښار له دروازې 1 کیلومتر لري ده وسلوالو طالبانو وکولای شول 300 مسافر چې غوښتل یې لکه بل څخه شمالي ولایتونو ته ولاړ شي ښکته کړي دي او لا ځان سره یې بیولې دي 40 تنه مسافر اوس هم له طالبانو سره په بند کې پاتې دي وطن یې وژلې دي او نور ټول یې آزاد کړي دي دی پیښې د کندوز خلک ډیر نارامه کړي دي د کندوز ولایتي شورا منشي امرالدین ولی دا هم ویل چې د کندوز او کابل لوی لار اوس مهال د ستر امنیتي ګواښ لاندې ده او که مرکزي حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره په دې ولایت کې به نورې ګڼې امنیتي پیښې هم رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم د کندوز ولایت اداري او مالي معین د کندوز ښار ته نږدې سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا برمته او تر دې دمه یې د مرګ او ژوند څرک نه دی معلوم. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
کده منو کتن کو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دے څنګه چې تاسو وخت په وخت باندې د ډیوه ریډیو د خبرونو نه خبريږي چې په دې وخت په نړۍ کې په مختلفو علاقو کې په مختلفو سیمو کې جګړې او کشالی روانې دي، چرته د ترهګرو خلاف او چرته سیاسي وجوهات دي او له دغه عمله ګڼ خلک په دې مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږي دي او بل یو ښار ته یا یو بل ملک ته لاړ شي. نن د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو د والو ادارې لاړخه یو دا رپورٹ جاری شوی دی، هغه وایي چې سه کال تقریبا 2500 کډوال یورپ ته په تګ دوران کې په سمندر کې مړ شوی دی، ډوب شوی دی. دا خو د نړۍ په حق لباندې تاسو ته مونږ وایي. په افغانستان کې هم د ننه ډېر کډوال په خپل بې کوره شوي دي او په کډوالۍ ژوند کولو باندې مجبور شوي دي. په دغه حق لباندې یو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل یو رپورټ راغلی دی او هغه وایي چې د کابل په حکومت دوی د کابل په حکومت او نړیوالې ټولنې ټینګار کړی دی چې د جګړې له امله د بې کوره شوو کسانو ستونزه دې هواره کړی شي، ځکه چې په دغه شمېره کې زیاتوالی راغلی دی. نور تفصیلات تاسو ته درکوي د آشنا ریډیو خبریال رحیم ګل ساروان.
په کور دننه پټ بشري ناورین د جګړو له امله د بې ځای شوو شمېر تر میلیون واوښت. په تیرو دریو کلونو کې دا شمیره دو چنده لوړه شوی، پوره 1.2 میلیون افغانان بې ځای شوي. جګړو تر مینې پریخي پنغاړو ته اړ کړي او په خیمو کې ژوند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور چې د بې ځای شوو په اړه کاغلی نن په کابل کې خپور کړ. راپور په دریو کلونو کې په بې ځای شوو تمرکز کړی. په دغو دریو کلونو کې د نړیوالو مرستو له کمیدو سره په کور دننه افغان بې ځای شوي له سخت او بد وضعیت سره مخ شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2012 کې له 15 لکو بې ځای شوو سږ کال دا شمېر 2 لکو ته رسېدلی. د بخښنې د نړیوال سازمان یو څېړونکي وویل افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د بې ځای شوو لپاره جوړه پالیسي سم عملي کړي.
موږ غواړو نړیوال زیات ښکېل ووینو او زیاتې مرستې له افغان حکومت سره وکړي تر څو خپله پالیسي تطبیق کړي. دا به د بې ځای شویو په ژوند کې تغییر راولي.
د کورنیو بې ځای شوو ستر لامل جګړې یادې شوي. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د جنګونو دوام خلک اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي. اما د ملي دفاع وزارت څه کوي؟ د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي ملي اردو تل په دې هڅه کې ده چې یوې سیمې د امنیت له خوندي کېدو سره خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړي.
په کونړ کې ډېرې ولسوالۍ دي چې خلک بي ځای شوي وو بیرته لاړ هلته خپلو کورونو ته، یا مثلا په غزنی کې، په پکتیکا کې، په لوګر کې داسې سیمې شته چې خلک بي ځای شوي وو بیرته خپلو کورونو ته لاړل. نو موږ په افغانستان کې داسې ډېر مثالونه لرو، خو ما ستره بېلګه د شینوارو ولسوالۍ تاسو ته درکړله.
د کډوال وزارت مني چې حکومت د بې ځای شوو پالیسي سمه نه ده عملي کړې، خو دا وزارت وایي هر کال 100 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده چې بې ځای شوو ته بشري مرستې ورسیږي. د کډوال وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل وویل هر کال د بې ځای شوو شمیر ډیریږي، خو د بخښنې د نړیوال سازمان ورکړل شوی شمیره نه مني.
ټول افغانستان کې په تیرو کلونو کې د جګړو او ناامنیو له امله، همدارنګه د طبیعي پیښو له امله نږدې 1 میلیون کسان بې ځای شوي چې 150,000 کورنۍ کېږي.
تیر کال له ننګرهاره 130,000 بې ځای شوي وو. هلمند بیا دوهم وو، له هلمند 140,000 وګړي بې ځای شوي. دا پنغالی د کابل د قمبر په څلورلارې کې د هلمندي بې ځای شوو دی. محمد اخلاص له هلمند کابل ته بې ځای شوی، له بچو سره په خټو بوخت دی، د یو کار لپاره د دوکان په جوړولو اخته دی.
الته جنگونه وو، الا زله ورس په ورس خراب یدی.
ملا شیر محمد هم د هلمند دی. د پکور کی غربت لورای ښکاری، ا دې کور کی وسی.
بزګری مو کاوه دکانی مو کاوه کار سم و ماشومان په نس ماړه و.
دا د کابل د چاری قمر په سیمه کې د هلمند د بیځای شو پنغاړی دی. دلته د هلمند دا اوسیدونکي وایي که په هلمند کې روانه جګړه همداسې وي نو ښایي ډیر له دغه ولایت نه د دوی په څیر بیځایه شي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې پاکستانی ورځپاڼه وای د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د چابهار بندر له فعالیتو څخه د هغه هیواد په پوجي ادارو کې یعنی د پاکستان په پوجي ادارو کې اندیشنې راپورته شوې دي او ځینې پخوانی پوجي چارواکي وایي پاکستان د خپلې تګلارې له امله په سیمه کې یوازې کېدو خاطر روان دی. د چابهار بندر پرانستنه د جون په 14 نیټه د ایران صدر حسن روحاني، د افغانستان صدر اشرف غني او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي کړې وه. په دې باب نور تفصیل اخلو زموږ له خبریال ښاغلي پیر زوبر شاه څخه چې دا وخت له نیویارک څخه لمر سره په سکای باندې ملګری دی. سړی مسې پیر زوبر شاه صاحب، په خیر علي.
بخیر.
ډیره مننه تر ټولو مخکې همدار ته وسه چې د پاکستان دغه اندیشنې چیرې څرګند شوی او اندیشنې دیڅه
دا دوه کوم ریټایرډ فوجیان افسران دي، هغه ډیفنس سیکټریان هم وو. هغوی په اسلام آباد کې یو تھنک ټینک ورکشاپ وو، هغه سره دوی دا خبره کړې ده چې کوم چابهار کوم بندرګاه ده دا د پاکستان ته یو خطره ده، یو سیکیورټي تھریټ ورته ویلې دي. دغه مطلب دا ده چې یو سیکیورټي تھریټ وي نو هغه به دوی هغه په رد عمل شي به دوی داسې ګامونه وچته چې هغه خطر چې کومه ده دوی سکیورټی ته هغه ختمه کړی شي. او دغه سره دا یو خدا کې سره دومره کیسه چې کوم موږ نو تیرې هفته ساته د عزیز چې کوم سیویلین د حکومت طرف نه مشیر دا هغه دا ویل دي چې موږ ته چا بهر نه داسې خطر نشته او موږ به کوشش کوو چې دا خپل چې کوم گوادر سره دا هغه سره موږ ملاو کو او فائدہ ورنه واخلو. دلته خو یو دوه هغه موږ اختلاف وینو د سیویلین او د فوجي او چې کوم ادارې دي دوی په منځ کې چا بهر په حواله سره خو دا دغه نه علاوه چا بهر نه علاوه نورې کیسې اوس چې کوم غټه ټاپک ده چې کوم فوجیان او چې کوم مسله ده په افغانستان شي هغه د انډیا رول ده او انډیا موږ وینې تیر په شپږ میاشتو مخکې وزیر اعظم مودی راغله او هغه د پارلیمنت بلډینګ افتتاح وکړه. هغه علاوه افغانستان ته جنگي هلیکاپټر ورکړل او په سیار روان د 50 جون باندې داسې خبرونه دي چې دای بوسل ماډم هغه بیا په هرات شه دا او ایران سره تړلای. نو پاکستان چې کوم فوجي ادارې دی هغه دا تشویش کوي چې دا درې ملکونه رایو ځای کیږي او پاکستان خلاف داسې ګامونه وچته چې پاکستان به په نړیش کې غوښای کی او نور ملکونو سره تعلق خراب کی.
نو دغه خبره چې په خپل هم د پاکستان اولسي حکومت دا وایي چې د چابهار د بندر او د گوادر بندر ترمنځ به یو لار او لیک سره برابرې او د سړک لالاري هم د ریلوي لالاري به دغه دواړه بندرونه یو بل سره نښلي، نو بیا په داسې حال کې د دغه پخوانی دفاعي سیکرټریانو یا پوجي چارواکو دغه اندیشنې چېډونکې سوي چې صداسي بې ځای غوندې نه دي چې سیاسي حکومت په خپل هم د دې ته اقدام کوي او دغه دواړه بندرونه یو بل سره را جوړوي.
بالکل دا کیسه دا خو دلته موږ دا ګورو چې کوم پاکستان پالیسی دا هغه چې افغانستان طرف ته هغه چې هند طرف ته دا او هغه چې په بلوچستان سره دا گوادر دا په فوج په لاس شه دا او هغه چې کوم سیویلین حکومت دا وي اصلاح نشته. نو هغه موږ وی نو په دې چې په دغه ورکشاپ شه یو چې کوم فوجي جرنیل ریټایر هغه په پاکستان وزارت خارجه باندې تنقید کړی دی چې دوی خپل کار نه کوي او خارجه ته چې ورسې هغوی په پاکستان هغوی دا مشتوایي چې فوج دوی کار ته نه پرېږدي. دا یو اختلاف شته او فوج سره پالیسي ده افغانستان او د ایران او د انډیا دا ټول فوج سره دي. نو چې کوم دا فوج اندېښنې ظاهر کړې دي دا خیال دا مطلب دا ده چې فوج دا خبرې ډېرې سیریس اخلي او وی به کوشش کوي چې داسې عملیات وکړي چې کوم دوی دا خطر غني دا خطر ځان لري کی.
سلامه ده پیر زبیر شاه صاحب زبا قدر من اوریدونکو ته دا هم وایم چې په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان تجارانو په خپل هم ویل دي چې د افغانستان چې کوم ترانزیټي تجارت د پاکستان د بندرونو لالارې د هغه 15% اوس د چابهار لالارې کیږي او پاکستان ورته دغه اسانتیاوي چې د پاکستان له بندرونو څخه به د تجارت کوي هغه اسانتیاوي هم نه ورکوي او بل دا دي چې د افغانستان خپل مالونه ترواګه سرحد پوری پریښودو ته نه پریږدي. نو دغه هغه معلوماتي چې غوښتلم لاوریدونکو سره شریکو لمر سره اوسې.
کدمنو اوریدونکو کتونکو زم خبرونه لا دوام لري یو شمیر رپورټونه وسم تاسو ته پاره لرو د غلامانو په حق لا د شمیرو سارنه کوون کې یو تنظیم لاړه خانن د نه پرواز یو رپورت خور شو دی. رپورت وایي چې په نړۍ کې دا وخت 15 میلیونه نه هم زیات خلک د غلامه ژوند کوي. د رپورت تر مخه هند او ازبکستان داسې دوه ملکونه دي چېرته چې تر ټولو نه زیات غلامان ساتلې شوي دي. په دې حق باندې نور څه تفصیلات دا راکوي زموږ همکار نصیر کاکړ.
دغه فیرست په استرالیا کې د بشري حقوقو یو سازمان جاری کړی او وایي سش کال په ګرد نړۍ کې د مریانو د جنسي کاروبار لپاره کاچاکسو تر زیات پورلاندی یا د زور خوري کشانو شمیر 15.8 میلیون تر رسیدلی. کال 2014 کې دا شمیر 15.8 میلیون و. د واک فری فاونډیشن پر رپورت کې ویل سوي د نړۍ په ټوله 168 هیوادونو کې مریان مندل سوي او هندوستان په دغه فهرست کې تر ټولو لوړ دی چیرې چې 3.5 میلیونه خلک له مریتوب سره مخ دي. د ادارې یوې مشرې فیونا ډیوډ وایس آف امریکا ته ویلي غلامي هغه وضع ته وایي چې پکې خلک نه خو انکار کولی سي او نه یې پرېښودلی سي.
including the government of India.
هغه وی شه خبردار چې ډیری حکومتونه په دې ستونزه باندې ډیر سخت کار کوي چې پکې د هندستان حکومت هم شامل دی. چیرې چې د ستري محکمې د یو امر پرانا کې یو شمیر قانوني اصلاحاتو باندې کار روان دی. رپورت وایي په شمالي کوریا کې وضع ډیر خراب ده. هلته په هرو شلو کسانو کې یو کس مریای دی او حکومت په دې باب اقدام نه کوي. ریپورت زیاتوی د نړۍ 85% غلامان په 15 هیوادونو کې اوسېږي چې پکې هندستان، چین، پاکستان، بنگلاديش او ازبکستان شامل دي. همدا ډول کمبودیا او قطر هم هغه هیوادونو کې شامل دي چې د آبادی یو برخه مریان دي. ریپورت وایي شمالي کوریا، ایران، اریتریا، ګینی او هانګ کانګ کې حکومتونه د غلامی د ختمولو لپاره ډیر لږ اقدامات کوي. خو نیدرلند، امریکا، بریتانیا، سویډن او استرالیا د امریتو په ضد جدي او زیات اقدامات کوي. فیونا ډیوډ وای دوی د څېړنه د ګیله په ډول د نورو سازمانونو په مرسته کړې.
In more than 25 countries, having interviewed more than 42,000 people in more than 53 languages.
هغه وای دوی تر 25 زیاتو هیوادونو کې تر 240,000 زیاتو خلکو سره مخامخ مرکې کړې او دا مرکې تر 250 زیاتو ژبو کې وي. فیونا وای د دې فهرست مقصد خلکو ته پوهه ورکول دي او د ستونزې د حل لپاره منطقي ستراتیژي کار کولی سي.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر مونږ اوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري او هم تاسو ته وایي چې زموږ هر خبرونه تاسو زموږ پر وپانه باندې لیدلی سي او ریډلی سي تر وی اونې پورې زموږ خبرونه هم پر وپانه باندې پرتی وی د وپانه پته ده www.voanews.com/diva. او سمزو د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان یالت ولورته چیرې چې په سرحدي شارګوټي چمن کې تیر درې ورځې راسي حالت د امنیت د نستوالي په اړه اولس احتجاج کړی وو د کوټي چمن او بیا د لوی لار چې تر کندهار افغانستان پورې ځي دغه بند کړی وو او په سلګونو تجارتي لارې چې افغانستان ته بتلی یا براتلی هغه په لار کې درېدلې وي. نن پولیس چارواکو و لاریونونو چې چا کړی وو هغه ته اطمینان ورکړی دی چې په اغوا برای تاوان یا د پیسو لپاره تښتونې کې چې کم خلک لاس لري د هغو ځینې ډلې نیولې هم دي او ډېر زر به محاکمه هم کی. نور تفصیل نعمت الله سره دی په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان او افغانستان تر مابین د چمن سرحدي پولې لوی لار د سیمې قبایلو د تیرې ورځې څخه بند کړې ده او د دره کوژک په غره کې په لوی لار باندې خپل موټران درولې دي او په سیمه کې د بد امنۍ او د غوا د پیښو په ضد احتجاج کوي.
که یو مسافر بلوڅ بلوڅ پورته کیش، که یو پنجابۍ پنجاب مکته وکي، دا خلک د ټکانې دی ورکی کی، دا دې ختم کی، دا ظلم دا زور دا ستمر نور نس برداشت واله. که چیرې موږ نور مجبور سو موږ د سرکار و دفتران ته درو.
د سیمه قبایلو د کوټي چمن لویلار د برمته سوي ځای تاجر زوی د غواکارانو لخوا د راخوشي کولو او د غواکارانو پر ټکانو باندې د چارواکو د عملیاتو پس دریم ورځ خلاص کړل او د پاکستان او افغانستان تر مابنس تجارتي دندې ټوله بحال شوه. د زلکلاود لام رستيال کمشنر خدایداد احمدزی وای سپسیمه کې د غواکارانو پر مرکزونو باندې پستر عملیاتو کې په ګڼ شمې شکمن غواکاران نیولې دي او د دې مرکزونه وسوځولې دي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې برمته سوي کس او غواکارانو راخوشي کړو. خو برمته سوي ځوان د خپل راخوش کېدو حال څه دارنګ بیان کو
چې یو دوه ورځې مخکې د زموږ کور سره کښته دلته بوت مو وخه جوړه مچل نو بیا مو بوت له خپل ځای له تقریبا 15 منټه شل منټه قدر لاره ولا ازو پر مخ باندې پر دغه راتړل او تور دغه راتړل او تقریبا دوه شپې وکړه. نن مخستان تقریبا سره زنه نو څو سلس بالا څلور بجې پون سکرې رسپور کړم دوه کورنور سره د بازار سره نجیل دبره شو کړم نو زبر شو برارم کو
په دغه محل یو ستر قبایلی جرګه هم وسوه چې قبایلی مشران دغه جرګې ته په خپل ویناو کې د حکومت د غوکارانو په ضد عملیات شګامو بولی خو دغه خبرداري هم ورکوله کچیر بیا دغه رنګ پیښه مخ تراله نو په سیمه کې قبایل در دې سره هم سخت ګام واخلي.
چروټ بانک کې پر سرکار باندې ډیر غټ فشار آلی، سرکار پر غلو باندې فشار آوستي، سړی نن سار پر څلور نیمه بجې زموږ د کور د کلي وشاته د شواکې موږ د وطن ته خواست کوو چې غیر ناروا عمل زموږ سره نه کیږي. دا بد کار دی، دا ډیر بد خبرې دي.
باید دا نیټورکس په هر ځای کې په بلوچستان کې دننه په کوټه په کلي او دلا کې باید موږ د دې تعاون کوو او موږ په هر لار ولای موږ د دې حساب موږ نه پریږدو. دا موږ کامیابی نه بولی زموږ الک برامات موږ هغه وخت کامیابی بولی چې غواکاران په دې کې هر څوک ملوثې موږ خلک نه پریږدو. موږ به فایرم کاټو، موږ به قاعده د دې انکوایری کوو او د قوم سره موږ دا تعاون دي دغه چې موږ ته باید چې کیسه معلومات لري هغه موږ ته معلومات جمع کړي چې موږ د دې خلکو هغه نیټورک هغه ځای ته ورسیږي. د زموږ کور پارتالیس گنٹیس په کوم پریشانی کې زموږ قوم او زموږ د خاندان یو کاروباری بزنسمن خاندان په دونه پریشانی کې اچولې ولو.
دغه وخت د چمن څخه یو بل برمته سوی تاجر شیرخان اوس هم د غواکارانو په ولکه کې دی خو چارواکي وای چې هغه به هم ډیر ژر را خوش کړل سي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو ټي وی، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیوریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو د یوې تخنیکی ستونزې له امله تاسو هم د نعمت الله سرحدي زوړ رپورټ ولیدی او عام اوریدی چې هم د امنیت د نستوالي په باب او اوس هم د هغه تازه رپورټ لوري ترازو چې دغه کاربندیز اوس ختم شوی دی، مظاهره ختمی شوی دی او د کوټي او کندهار لوی لار چې تجرانو او ځایي خلکو تړلې و هغه بیرته خلاص شوی دی. نور حال هم د نعمت الله سرحدي په دې رپورټ کې.
د سیمه قبایلو د کوټي چمن لویلار د برمته سوي ځای تاجر زوی د غواکارانو لخوا د راخوشي کولو او د غواکارانو پر ټکانو باندې د چارواکو د عملیاتو پس دریم ورځ خلاص کړل او د پاکستان او افغانستان تر مابنس تجارتي دندې ټوله بحال شوه. د زلکلاود لام رستيال کمشنر خدایداد احمدزی وای سپسیمه کې د غواکارانو پر مرکزونو باندې پستر عملیاتو کې په ګڼ شمې شکمن غواکاران نیولې دي او د دې مرکزونه وسوځولې دي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې برمته سوي کس او غواکارانو راخوشي کړو خو برمته سوي ځوان د خپل راخوش کېدو حال څه دارنګ بیان کو
چې یو دوه ورځې مخکې د زمره کور سره کښته دلته بوت مو وخه جوړه مچل نو بیا مو بوت له خپل ځای له تقریبا 15 متر شل متر کتر لاره ولا ازو پر مخ باندې پر دغه تړل او تور دغه تړل او تقریبا دوی شپه وکړه نن مخستان تقریبا سره زونه نو څو سلس بل څلور بجې پون سکرې رسپور کوم دوه کونور سره د بازار سره نجیل دبره شو کلم ما ګرشه برارم کو
په دغه محل یو ستر قبایلی جرګه هم وسوه چې قبایلی مشران دغه جرګې ته په خپل ویناو کې د حکومت د غوکارانو په ضد عملیات شګامو بولی خو دغه خبرداري هم ورکوله کچیر بیا دغه رنګ پیښه مخ تراله نو په سیمه کې قبایل در دې سره هم سخت ګام واخلي
چروټ بانک پر سرکار باندې ډیر غټ فشار آلی سرکار پر غلو باندې فشار آوستي سړی نن سار پر څلور نیمې بجې زموږ د کور د کلي وشاته د شواکې موږ د وطن ته خواست کوو چې غیر ناروا عمل زموږ سره نه کیږي دا بد کار دی دا ډېرې بدې خبرې دي
باید دا نیټورک په هر ځای کې په بلوچستان کې دننه په کوټه په کلي اودلا کې باید موږ د دې تعاون کوو او موږ په هر لار ولای موږ دا کیسه موږ نه پرېږدو دا موږ کامیابي نه بولی زموږ الک برامات موږ هغه وخت کامیابي بولی چې غواکاران په دې کې هر څوک ملوثې موږ خلک نه پرېږدو موږ به فایرم کاټو موږ به قاعده د دې انکوایري کوو او د قوم سره موږ دا تعاون دي دغه چې موږ ته باید چې کیسه معلومات لري هغه موږ ته معلومات جمع کړي چې موږ د دې خلکو هغه نیټورک هغه ځای ته ورسیږي د زموږ کورې پارتال لیس ګانټیس په کوم پریشانی کې زموږ قوم او زموږ د خاندان یو کاروباري بزنسمن خاندان په دونه پریشانی کې اچولې وله
دغه وخت د چمن څخه یو بل برنتسوي تاجر شیرخان اوس هم د غواکارانو په ولکه کې دی خو چارواکي وای چې هغه به هم ډیر ژر را خوش کړل سي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
کدمنو کتونکو اوس هم بلوچستان ته چرته چې کوټه کې ډاکټرانو کاربندیز اعلان کړی دی او دا غوي ځکه کړی دی خپل معاش خکولو لپاره او غواړي چې په هسپتال کې د مریضانو ته د صحت اسانتیاوي ملاو شي په دې اړه باندې نور څه تفصيلات اداره کوي د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور
نن موږ د احتجاج د درنیغه ومر وځ دا چې موږ خپل سرویسز د واډو ټوټلی ډاکړي مدي سبب موږ یو ریلی د بی ام سی راوځي هغه موږ کم جوایني درنه به جوایني دریم دادی د لیز موږ بوکارتال دی درې ګنټې موږ بوکارتالی کم به درنه به ټوله د بوکارتال کم کوي او دا هغه سره سره موږ مریضانو د پاره دیوله سواغ تلوي به جبر نن هم شروع دي نن موږ وکتل تقریبا د درو بجو موږ د مریضان وکتل او بل د ایمرجنسي کې ټیبي لیبر روم اسیسیو نه سیو دا بخلاص
ته څو مریضانو تاسو ته
تقریبا نه 15 مریضان موږ لرالو چې موږ حال ورسول چې څنګه دوی ته پته نه و مریضان ته بیا موږ حال ورکی چې ته مریضان چې حالت کم کې ډوټي لري درځي او پی ڈی پیشنټ هغه مستدلی راځو
تاسو احتجاج لري دا وخت په کوم ځایو کې شروع دی په کوم ځایو کې روان
موږ احتجاج تقریبا حال ور بلوچستان لګیا دی هغه والا کې ټوله بلوچستان کې کوم ډی ایچ کیو هسپټل دی هغه بندي ماس وادي بیچ کله و دې سمري فلور دی ورته ویل موږ کړی دی کنده دی علاوه پرټیکل یو سټپ نه تاسو سوې موږ ته نوټیفیکیشن مشترک نمبر بل دین کې روان شو نو دوی موږ ته سنجیده نه معلومه دي دوی موږ ته نوټیفیکیشن
دا کیم د څو ورځې د خدای او شپې هم تاسو دلی
جو موږ تقریبا دا کیم سې دی عمر وځي ده نن په دې کیم کې موږ پر وز دلی یو شپې هم دلی کو کم ډاکټران مثال دا تر دي چې کم ډیوټیان یا خپل ډیوټیان له مقصد راځي کم سنوي باغه دلی شپه مشکو تقریبا موږ 50 کسان دلی شپه کوي هر مقصد اور وای
څومره کسان تاسو پر درنه باندې
موږ تقریبا ولی ډیپند کی موږ خپلتا ایمرجنسی سرویسز نه دی وی ځاکړي لاغله وجه موږ تعداد لږ دغه سو دی تقریبا ایټ ټایم 200-250-300 پوری کسان ناش
تاسو له حکومت څخه غوښتنه څه
موږ غوښتنه دا ده چې په سرکاري هسپتالو کې د عوام کې سہولیات ملاو سي باغه کې سرکاري تر کې کم انویسټیګیشن میډیکل فیسیلټیز داغه دی ملاو سي لاغه سره سره د ډاکټرانو د پاره موږ ته د چون کې موږ د سنشن سرویس اکټ ته هغه پیکیجز غواړو کم پکې پکې کور ملاو سی وی دي د غرنګ موږ ته د بیروزګاری د خلکو ډاکټرانو زیاته ده پر یو ډاکټر باندې 15 زره کسان دي نو موږ ول موږ ډاکټرانو دا ټیم سره نو تینیو کریشن او پوسټ وکي د پیجانو د لپاره اکثر ایمرجنسی کې ډاکټران دلته نه وي نو موږ په ټوله پاکستان کې په هر صبح کې یو واسطه د پیجان د لپاره وي موږ ته هوسل راکي او هوسل موږ سره ستا په سیول اساس موږ راغلي قبضه شوی دي د علاوه موږ سکالرشپ ورته دي موږ سټوډنټس 3000 سکالرشپ اخی په 3000 یو هفته نه تیریږي دوی د میاشتې 3000 اخی موږ ټول دا درن سکالرشپ ورکه کم د نرسینګ سټاف ته یا هیلت نور ملازمین دي چې ورکوي موږ ته موږ سکالرشپ راکړي
ډیر مننه ډاکټر مصطفی
عبدالحمید سمسور وایس اف امریکا کوټه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیدي
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا جبری جو د ګلاو کتر من اوریدونکو او د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د شزو د حقونو لپاره کار کوونکی ادارې وایي په هغه ایالت کې د اسمبلی غړي چې څو وخت د شزو د حقونو لپاره د قانون جوړونې خبره سي نو دی په یو او په بل پلم باندې د دې مخالفت شروع کی زموږ خبريالي سادیه قاسم شاه د اورت فاونډیشن نوم یو غیر دولتي سازمان په هغه سیمه کې لمشي سایما منیر سره یو مرکه کړې ده هم په دې باندې ځنې پښتلې اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو
په چې کله مون خصوصي د خزو په حق کې کم بلونه دي کم قوانين دي هغه خبره کو نو ټول نه لای دي کې مسله دارا شي چې چرته د خزي خبره کیږي ته فورن اسلام پکې راوځي یو دم چې دا اسلام دی او دا اسلام نه دی ټکول قانون دی دا پاسټوي نه دی دلته ٹھیک شو اوس په موږ وایو چې دلته هغه یو کنزرویټیو مایند سیټ دی جے آئی دا کو جے یو آئی دا کو پی ٹی آئی دا دوی ټول یو رنی او ماته دا وایي چې دا بل د اے این پی دور کې ولی نه دی شوی هغه ټایم چې کله دلته د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت وو هغه ټایم چې دلته دلته عوامي نیشنل پارټۍ حکومت وو چې هغه ورځو کې دا بل پریزنٹ شو نو په کار خدا وو چې اکثریت واپس شوی وو خو دوی څه وکړل چې دا بل پریزنٹ شو او د مسلم لیگ نوم چې نن پنجاب کې بل پاس کړي دلته خیبر پختونخوا کې دغه ډیر زیات لیمې هغه وو دوی بند ریزرویشن نو دوی یو کمیټي جوړه کړو دا بل هغې ته حواله کړل بس هغې نه پس دا چا ته پوسونه امدا کریں گے دا چې پروونشل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن دے دئی دا بل جوڑ کو مونگ ور سرا دئی سرا خل زلی اکڑے ہر سو شلو خو آخر کے دا زمونگ دا دا لا ڈپارٹمنٹ چھ دے دا داغ نا اہلی دا دا داغ نا لائکی دا اگر سرخ پل اسم نشت اگر صرف دا ہوئے چی جی دا اسلامک خلاف دے دا قرآن اور دا اسلام خلاف دے پکار دا دے چی دا دے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اسلامی نظریاتی کونسل دا دے واسطے اوس چې کله دا بل هلته لاړو نو هغې د خیبر پختونخوا ډومیسټک وایلنس بل نه اصل کې بدل واغستو د پنجاب قانون چې کم جوړ شو د کورنۍ وال ټکول بل دی دا هغې دلته بدل بدل دی نه
سوري چې کم د کونسل اف اسلامک ایدیالوجي خپل مجوزه بل مخې ته راوسته د ښځو حقونو لپاره اواز پورته کوونکو په حیث تاسو څه نظر دی ورته څنګه ورته ګوري د تجاویز ته
زه دې تجاویز ته بالکل دا ګورم چې دا د یو جنس زده معاشره چې کنه دا د هغې پیداوار دی دا بل دینه دې کې علاوه هیڅ نشته ما تاسو دې کې سل خبرې چې دې کې لیکلي شوې دي هغه آلریډي د پاکستان قوانین کې موجود دي هغه آلریډي هلته موجود دي او صرف مسله دا ده چې دې کې دو شکونه دي چې دې هغه د پاره دی 163 شکونه جوړ کړ هغه یو شک دا چې دا وال مال وال ټکول سړی چې دا خزي سره کولی شي
صوبای حکومتونه دا وخت کولی شي دک به منی دا خبره کنه د دې تجاویز د اخلي خو سره او کنه
فل حال خو چې سخ کاری نو هغه خدا دې چې څوک مطلب کو د ادارو کې تاسو ګوري اسمبلیانو کې ګوري سیاستدانانو ته ګوري نو هغه سدا سدا سیریس خبره او چته کړي نه د چرته سدا سي هغه نه دی راغلي سوای تاسو ګوري عوامي ویل ورکرز پارټي چې دا داغي اوټ رائټ لی دا ریجیکټ کړي د مسترد کړي دا چې دا تجاویز چې دي دا بیخي بے وقوفانه او احمقانه دي خو دلته دا زموږ
سمې غټو غټو سیاسي پارټو په دې حالت لا ایست دي
دسي ایست چرته راغلي نه دي زمدام چې زما نظر نه دي تیر شي صحیح شو جی مطلب د دې دا مطلب دی چې هغه دا خبرې او ډو سیریس اغستې نه دي چې دا خبرې سیریس نه دي اغستې خو زمونږ ژره دی کې دا چې کله به د کورنۍ وهل ټکول قانون بدل ته راځي وړاندې کیږي به اسمبلی کې بیا به خامخا د دې خبره کې هغه ټایم دی ټولو دا اوس دا سان سره سنبھالې کوي چې کله به دا بل کو دلته تاسو وړاندې کې زه تاسو دا چیلنج کوم چې د فائنینس بل نه مخکې کو دا بل تاسو وړاندې کې تاسو به وګورئ چې هغې به ټول وایي چې جی اسلامي نظریاتي کونسل د دې مخالفت کړی دی او د هغې چې کم قانون راغلی دی بیا په هغې خبر وکړي نو دا د دې دا سفارشات خلک خدا وایي چې جی دا خو څه دونه دا امپلیمنٹ کیږي خو نه عمل درآمد کیږي خو نه خو موږ دا ګڼو چې د دې دا سفارشات چې دي دا اصل کې محرکات به جوړیږي دې نه پس چې کم قانون سازی به کیږي هغه ټول داسې قانون سازی چې موږ ورته وایو دا به په صنفي تعصب باندې به د هغې بنیاد به صنفي تعصب وي په هغې باندې به دا قانون سازی کیږي چې څنګه 1979 کې موږ د ضیاء الحق هغه حدود آرډیننسز دا دیش کال موږ برداشت کړی که نه دا نیکسٹ دا دیش کال چې دا به دا دا د دې اسلامي نظریاتي کونسل دا سفارشات چې دي دا به موږ دینو هغه دینه به موږ سفر کوو او موږ نه موږ زموږ خو ما تیر شو زموږ ماشومان یې جنکې چې دي هغه به دینه سفر کوو ډیره مهرباني ستاسو
کتونکو وزو مردان تا چرته چې غرض د پولیس اسکرو په پیوزامګي بریت کې د پولیس اسکرو په ګډون لک تر لگا سوار لس کسان جوبل شي وو په دغه حق لمانه تازه تفصيلات سړي دارا کوي د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین
13 ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې وجل شوې د ځانوجون کې د بدن نمونې د پیژنګلو د لپاره لیبرټری ته لیږلې شوې دي او امنیتي چارواکي وایي چې د ترهګرې په ضد جوړ کړې شوې تانه کې د نامعلومو وسلوالو په ضد د ترهګرې د قانون لاندې مقدمه درج کړې شوې ده خو بلخوا مقامي اوسیدونکو په حکومت باندې سخت ټکونه کړې دي او ویلي دي چې په صوبه کې د پرله پسې عملیاتو باوجود وسلوال خپل هدف ته ځان ورسوي چې لکه بلې په مقامي اوسیدونکو کې د یری او خپګان یو لړۍ هم خوره ده په دې ځان مرګي پیښه کې سوال کسان جوبل شوی وو چې پکې د پولیس درې کارکونکو هم شامل وو په مردان میډیکل کمپلیکس او ضلعي هډ کوارټر هسپتال کې داخل کړی شوی وو په مردان ضلعي هسپتال کې د هسپتال مشر ډاکټر ریاض ملک ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې اوس هم په هسپتال کې شپږ زخمیان موجود دي خو د هوی حالت د خطرې نه بهر دی
تر اوسه پورې همون ته ما خپل اوس راوند وکړو نو 11 پیشنټس مطلب همون ته دلته پرون غلي بیګاش پکې په 11 کې اوس هم ما سره 15 دلته ریټرن دي هغه ماینر انجریز دي او دا بیګاش کم دلته غلی دی اشپاک کسان دا اوس چې کوم ایڈمټ دي دا معمولی مطلب چا کی چرا چا کی سی پیس میست سم میجر انجریز پکې نشته ان شاء الله دا هم ټیک ټاک دي او سرجن سی ویچ ان شاء الله دا اوس ما کې دی شو ډیسچارج شي
بیګا د شپې په وخت د امنیتی چارواکو په ډزو باندې وجل شوی ځان وجون کې خپي او سر سلامت مونډلی شوی دي چې ترنا ډیر په اسانه په جنگلو کولی شي خو امنیتی چارواکو تر اوسه پورې د هوی د په جنگلو په حق لا څه بیان نه دی جاری کړي چارواکي وایي چې په دغه 14 کې 15 کیلوګرامه بارودی مواد ځان جون کې چې عمر یې د شلونو تر 28 کالو پورې وو د خپل بدن پورې تړلی وو او 15 کیلوګرامه بارودی مواد یې په سیکل باندې اخودي وو د ځانمرګي حمله نه ورستو په سیمه کې د امنیت چوکې هم سخت کړې شوې ده او د مردان ضلع په دننه او بهرني لارو باندې د امنیتی چارواکو یو غټ تعداد هم لګول شوې دي او د 14 په ځای کې د امنیتی چارواکو لته لپاره ټوله لارې بندې کړې شوې دي په مقامي توګه دکانونه بند پراته دي په خلکو کې د یری او ترخی یو لړې خور ده مقامي اوسیدونکو په مردان ضلع کې روان کال د پرلپسې درې ځانمرګي پیښو په ضد سختې اندېښنې څرګندې کړې دي
حکومت دا ویناګانې او هغې سر ته پرېشن هم کوي چې تاسو موږ که اخبارونه وګورو نو روزانه دا به وایو چې په مردان کې پلاني ځای کې سر ته پرېشن وشو دلته چې وشو دونه خو مشتبه کسان موږ گرفتار کړل د حکومت دومره ډېر عرض نه علاوه بیا هم خودکش حملې کی چاہے دا خلک څنګه رادننه شي بالکل انسرټینټی شان سچویشن دی څوک چې کوم دی نو انویسټر نه راوځي خلک چې کوم دی نو یاره دا سره ماشومان سکول ته ډېر په مصیبت باندې او ډېر په یاره سره چې کوم دی نو خپل بچي
سیکیورٹی ادارے چکم دن اگوئی ٹارگیٹ کی جو صرف اگوئی نہ عام خلق و سر ہم دو کی اسٹوڈنٹ کے منظم نظر سے کہ ورنے ماں نظر بس مطلب ہے پما بانے تعلیم دروازے بنے کزو گیم لازم آ غزم مات سے کہ ورنے دے محفوظ بنے ماں کزو جمعہ تزم آ غزم مات مطمئن نہ دے نمنگ مطلب دے جی یا کو زمن دا حکمرانان و غلط فیصلو دو جی حالات دے دے تو رسیدل عام خلقم جان محفوظ نہ گنی
بل اڑخت افغانستان پولیس رنیز دی دا پاکستان پا قبائلی سیما ممندو ایجنسی کی په دوه پر لپسې سړک بمی چاودنو کې یو اسکر وجلې شوی او دوه نور جوبل شوی دي. په دې چاودنو کې د یوې چاودنې ذمہواری تحریک طالبان جماعت الاحرار په خپل غاړه اخستې ده. د ممندو ایجنسی نه رسیدلی رپورټونه وایي چې چیړومبه چاودنه په پنډیالې تحصیل کې د لاټي چیک پوسټ سره نږدې مخې ته راغله او دویمه چاودنه د بایزو په تحصیل کې په موټر سایکل باندې سواره دوه اسکر د ځمکني بم ښکار شو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ٹیلیویژن دی ګلاو کدر منوریدونکو، سم یو ار بیا زو د خیبر پښتونخوا لورو ته چیرې چې تازه راپورونه وای مرکزی شهر پېښور کې د افغانستان کونسل خانه تر نامعلومه مودې پورې تړل شوی ده. علت یې څه دی؟ زموږ خبریال حمید الله دا وخت له موږ سره په ټلیفون باندې موجود دی. سړی مسیو په خیر علی حمید الله صاحب، ډیره مننه تاسو څخه. هم تر ټولو مخه که هم دغه علت راته بیان کړئ چې د افغانستان کونسل خانه په پېښور کې څه تړل شوی.
جی کاکر صاحب، یہ خو نن په پېښور کې یو واقعیت مسته شوی دا چې کوم د افغانستان دلته کونسلګر دی عبدالله وحید پویان، هغوی په باره کې چې کوم معلومات راغلي دي، هغوی دا ویل کېږي چې دغلته په چې پوسته باندې هغوی د چې کوم امنیت کار دي، دا هغوی سره دا هغوی خبرې شوې دي، هغوی په دغه باندې وځول شوي دي. شپیا وروسته د افغان سفارت لخوا چې کوم اسلام آباد کې دا هغوی لخوا یو داسې بیان راغلی و په مطبوعاتو کې چې کنی چې کومه کونسلګری ده هغه د دغې پیښې په احتجاج کې هغه د نامعلومه وخت لپاره تړل کېږي. خو زه به تاسو ته ووایم چې کوم دلته امنیتي عسکر دي، د هغوی سره چې کوم زموږ خبرې وشوې نو هغوی دا وایي چې یو خو چې کوم کونسلګری ده نو هغه په پېښور کې په داسې ځای کې ده چې هغه په چاونیا کې ده، پوځي چاونیا کې درنه ده، او دغلته چې کوم ټول سرکونه ځي نو په هغې باندې دغلته تقریبا څلورو پورې چک پوسټې دي. او هغوی امنیتي عسکر دا وایي چې افغان چارواکي چې کوم دي د سفارت کومه ملدا نو غوی ته دی یو روټ ورکړی دی، یو چک پوسټ ورکړی دی چې غوی په دغه باندې راتلی شي او البته دا غوی تلاشي باندې دی. خو څنګه غوی دا وایي چې سفیر شي کوم دا کونسلګر چې نن په کوم روټ باندې راته نو هغه په بل روټ باندې او چې کلم زګي دنه اسناد وختل شو او البته ودرول شو دا غیر استو بیا دا غوی د اسکر سره په دغه باندې لګي خبري اړه دي او دا غیر استو بیا دا چې کوم خبر نو هغه راغلی دی. خو تر اوسه پورې چې کوم دلته د سفارت عمل ځان نو نه دی خبرې لا پخلی نه کوي چې نه سبا له با سفارت چې کوم دی کونسلګری هغه په خبر کې هغه خلاص شي هغه به تللې وي.
نو په خپل په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په دې اړه څه وایي؟ آیا هغه څه خبرګون څرګند کړي؟
دا څه خبر مطبوعاتو کې چلېدل د سفارت له خوا چې وی دا ګیله کوي چې دا سفارت عمل چې کوم دا هغه دلته د امنیتي سوچ کم سفیر دی پر چې پوسټ باندې دا وی له خوا د تلاشي او د دې په خبرو په چې کوم دی وی زور وی کوي ان دا کې په احتجاج باندې په سبا کونسلګری چې کوم به خبر ته معلومه مو دي پوره تللی وی. او خو ځنه مطبوعاتي شبکو ته ځنه خبريالانو ته د سفیر له خوا دا هم ویل شي دی چې کوم التا چې اګنی سباله په سفارت کولاوی او دا خبر کوم دی هغه د پاکستانی امنیتي عسکرو سره دا وی شوې دي او په دغه حق لا هغه د ډاډګرین اور پر شوې ده چې د دې د کوم ګلې دی هغه به ورک کړ شي. خو تر اوسه پورې دا څه پخله په دا سرګند باندې په ډاګ باندې نظر راغلی چې آیا سباله با کونسلګری کولاوی کبه بند وي.
ډیر مننه حمید الله صاحب د ځان خیال ساتي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او اوس کتونکو وخت شوه دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او دغه تفصيلات راکوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکای مشهور ورسمانی نیویارک ټایمز خپل نننۍ غړنه کې د افغانستان په صدر مقام کابل کې د افغانستان د جنگ د لاسا د خپل بې کورشو افغانانو د سپيري ور دي په حق له د نامتو لیکوال د می جیونګ می یو تفصيلي مضمون چاپ کړی دی. د ریپورت شروع د کابل په غربي سیمه کې د پولیسو ختلان دي د راجم خوارو زارو اغو افغانانو د حالت زار بیان رول نشوي دا سوک چې د خپل بد ورځو په خو ورځو کې د بدلولو د پاره غربي ملکونو ته په اوریدو کې د ناکامه کې دورستو دی پولیس لاندې د خیربارو او د عملیانو د جون په تیرولو مجبور شوی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی چې دا وخت د پولیسو ختلان دي د یو بل د پاسه پراته تقریبا 200 اغه افغانان دي چې بهر ملکونو په زور د خپل ملک وستی او افغانستان ته را لیږلي دي. پناګزینو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې په یو رپورٹ کې ویلې شوې دي چې په کال 2001 کې د افغانستان د ماجرو شمیر د 13 لک نه زیات وو. خو د نیټو فوزونو افغانستان ته د راتلو له سببه دا شمیر ډیر کم شوی وو. خو چې څنګه څنګه افغانستان کې د امن او سولي حالات خرابېدل اغه عمر نور زیات خلخ پولیسونه په ماجرت کولو مجبوره کیدل. اگر که زیات افغان مهاجر گاونډي ملکونو ایران او پاکستان ته اوړیدل دي خو یو لوی شمیر پکې د غربي ملکونو په لوري هم مخه کړی و. په کال 2015 کې 1,00,000 افغانانو یورپی هیوادونو کې د پناه لپاره ارزای کړی وی. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی چې د مهاجرو خپل ملک افغانستان ته د واپس لیږلو په لړ کې د ملګرو ملتونو د پناهګزینو د های کمیشن د پروګرام لاندې د کال 2002 وروسته 50,00,000 افغان مهاجر په خپل خوخه افغانستان ته واپس تللی دي. خو یو لوی شمیر پکې دوباره په مهاجرت کولو مجبور شوي هم دي. تیر کال صرف ایران او پاکستان نه 2,00,000 غیر درج شده افغانان بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. بلخوا یورپی یونین په 13 سپتمبر کې اعلان وکړ دوی به صرف د اریتریا، عراق او شام ماجر قبلی. د برطانیې حکومت د اغو افغانانو د ملک د وستو کار ته لاس اچولی دی د چاچی د پناه غوښتو ارزی نامنظوره شوي دي. رپورټ زیاتی چې د افغانستان حالات نن هم د جنگ د حالاتو په شان دي او افغانستان نه په تښتېدو مجبوره افغانان که کډوال بللی کیږي او که ماجر. خو یقینا چې د تیرو ډیرو کلونو په شان نن هم خپل ملک کې د امن و امان د نش له سببه خپل ملک نه په تیښته مجبوره دي. نیویارک ټایم د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د کال 2009 نه راپدې خوا کال 2015 د افغان اولس د پاره ډیر خونړی کالو. ملګرو ملتونو په دغه کال کې باقاعده اندراج شروع کو. پناهګزینو د پاره د متحده قانونو د های کمیشن وینا ده چې د روان کال 2014 په ډومبو دریو میاشتو کې د افغان ماجرو په خپل خوخه خپل ملک ته بیرته د راتلو شمیر ډیر کم وو ځکه چې د امن او سلامتیا حالات ډیر خراب وو. نیویارک ټایمز ماجرو د پاره د افغان وزیر د سید حسین علیمی بلخی د خلی لیکلی دی چې په شمالي ولایت قندوز باندې بیا د طالبانو قبضه کیدی شي. بلخو دایش په جلال آباد کې د خلکو سرونه لړاکول شروع کړی دی. په هلبند کې جنگ تود دی او په اورزګان کې هم د جنگ لمبي په غرغنډو دی. په داسې حالاتو کې افغانانو سره خپل ملک نه د تیښتې کولو نه سیوا بل لار نه ده پاتې.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سم یو بل مرکی ولور ته ساسو پام را ګرځو چې د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو ادارې د سې شنبه پر ورځ خپل یو تازه ریپورت کې ولیدي چې سش کال شاوخوا 2,500 کډوال د روم له سمندرګي څخه د تیری دو په محل په سمندر کې ډوب سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دي. هم په دې باب نور جزئیات زموږ همکار رحمان بنیری په جنیوا کې د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره د ادارې ویاند بابر بلوچ څخه پوښتلی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
بابر بلوچ صاحب ډیره مهرباني چې موږ ته وخت راکوئ. تاسو د نسیار په دغه سیمه کې چې ګڼ شمېر هیوادونه دي ویان یې دا وخت د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو چې پکې شام یو هیواد دی کډوال روان دي یورپ ته او دا کډوال په لارو کې په سمندرونو کې یا په نورو لارو باندې د مشکلاتو سره مخ کیږي. غټه ستونزه دا وخت د یونسیار په مخ کې صدا او څومره کډوال دي چې هغه د دغه منځني ختیځ د هیوادونو نه یورپ ته روان دي متاثر شوي دي.
جی صاحب لکه ټولو نه زیات غټ ستونزه هغه دا ده چې د کډوالو د پاره د قانوني لار یورپ ته راتلنګه هغه نه دی خلاص. نو هغه کډوال چې اوس چې د شام سره راوځي په ترکیه کې یا په لبنان کې یا په اردن کې پراته دي نو هغه چې دا غوښتن کوي چې د پناه د غوښتن د پاره یورپ ته راشي د قانوني لار نه دی خلاص. نو هغه مجبور کېږي چې خپل ځانی او سمګلرو ته هغه چې ظالم دي هغه چې د انساني په ځان باندې سره هغه پام نه لري هغه یوازې خپل ګټه او فائدہ یا نفع ګوري نو هغه خپل ځانونه په هغه لاس کې ورکی او بیا نتیجه به دا راوځي چې هغه په اوبو کې ډوب شي.
په سمندر کې چې کوم خلک ډوبېږي یا ماشومان پکې پریوزي بډاګان پکې پریوزي تاسو د دې علت چې دغه انساني سمګلران ګڼي؟
او بالکل جی، ولی دا دې یو چې دراتو چې قانوني لار وو، نو ولی داخل په دا لار باندې مجبور شو؟ یو خدا د نور دا چې د انساني سمګلرو د پاره خدا خو کاروبار دی جی، هغه خو خپل ګټه او منافع ګوري. او دا چې 13 کالو جی په دې کې لس لک سره زیات کډوال یورپ ته راغلو، او په دې کې زیات شمیر هغه چې شام سره را روانو، یا د افغانستان یا عراق یا نور داسې هوادو سره چې هلته جنگ جګړه یا نور ستونزې یا مسلې را روانو.
بابر بلوچ، تاسو د افغانستان ذکر وکړو، د شام کې خو جګړه ده، هلته کې داعش وسلوال تنظیم دی یا د ائتلافي هیوادونو د داعش خلاف جګړه ده، دغه بوجه خلک وزي افغانستان نه، خلک څنګه د دغه خطرناکو لارو یورپ ته ځان رسوي؟ اولې
جی صاحب، د په جنوري کې دا روان کال په جنوري کې مونږ یو سروي کړیو، هغه افغانان چې ترکیه ته راغلي وو، نو هغه دا ولي چې هغه ستونزې دا وو چې په افغانستان کې بازي منطقې داسې دي چې هلته امنیت نشته، هغه ژوند په خطر کې وو، نو هغه یا خو ډایرکټ د ایران لاره راځي یا بیا د پاکستان نلاره. لیکن په لس لک کې چې د تیر کال دلته یورپ ته راغلی وو، په هغه کې کیسه 2 لک سره بره هغه او کسانو چې د افغانستان سره ډایرکټ راغلی وو.
بابر بلوچ صاحب، تاسو ذکر وکړو چې انساني سمګلران د هغې خلکو د مجبورونه ګټه پورته کوي یا فایده پورته کوي، خو نړیواله هیوادونه څه کردار ادا کوي په داسې حالاتو کې چې هغو ته پته ده د ملیونو په شمېره کې خلک د شام نه تختي، د عراق نه تختي، د افغانستان نه د مشکلاتو په وجه زلمي وزي؟ نو ملګري ملتونه، امریکا، یورپ، یورپي اتحاد، دوی څه کردار ادا کوي؟ دا خلک هم په بحر روم کې مړکېدو ته پرېښودل غواړي؟
بالکل جی، دا ډېر مهمه خبره ده چې هغه خلک چې په اوبو کې په ډیسټرس کې وي یا هغه په سم مشکل کې وي، هغه مرسته وشي، هغه جانونه بچي. نو د دې لپاره مونږ خاص د کوست ګارد سره، د نیوی سره، یا نور داسې شپس یا جهاز چې په اوبو کې وي، هغه سره دا دي چې هغه ته چې هغه وخت چې پتا ولګي چې دا خلک مرسته یا مدد غواړي، نو هغه باید د نړۍ یا د اوبو قانون کو مطابق هغه مرسته ولاړ شي. او بیا د دې سره سره دا هم ډیر زیات مهمه خبره ده چې دا هیوادونه چې په یورپا کې دي، هغوی د نړۍ قانون په مطابق او د یورپیای قانون د مطابق هم هغوی دا انډر اوبلیګیشن دي چې هغوی د کډوالو سره دا مرسته وکړي. دا رنګ نشي چې کډوال دلته راځي او یورپی هیوادونه دا وایي چې جی مونږ خپل دروازې یا خپل بارډرونه بندو او د دوی سره مونږ کار نشته جی، دا خو باید ترکیه، اردن، یا پاکستان، یا ایران، یا نور هوادو ته ولاړ شي. نه جی، داسې نه کیږي. ولی جی نړۍ یو قانون لري، او داسې هم په انسانیت نظر کې هم چې مونږ وګورو، هغه کسان چې په مشکل وي، په هیڅ انسان باید خدا دې چې مونږ هغه مرسته وکړو، نه چې هغه ته دا وایي چې جی دلته ستاسو لپاره ځای نشته.
ښه، یو اخره پوښتنه کوم جی بابر بلوچ صاحب، تاسو د یونیسیار د چارواکي د ډیر زمانه نه دغه اداره کې کار کوي او ډیر لوی تجربه لري، دا د شام نه، دا د منځنی ختیځ نه، او د افغانستان نه یا پاکستان نه چې کوم خلک د سمندر په لاره باندې یورپ ته تلو کوشش کوي، دوی د پاره مو د خپل تجربې پر وړاندې کوم مشوره شته دی د خپل ژوند څنګه بچ کولای شي، د دې خطر نه ځان بچ کولو لپاره څه کولای شي؟
جی بالکل، دا خو یو ډیر مشکل لاره ده جی، چې هغه کسان دا خیال چې هغه ستونزې شاته پاتسو، نو دوی چې دلته راځي، عزت للیم یونان ته، عزت للیم دا ټولو هیوادو ته په یورپا کې چې خلک راځي د په بارډرو کې، هغوی دا کسو سره چې خبره ته وکړي، نو بیا پته ولګي کې چې ستونزه خو دلته هم اوس هم په لار کې هم ډیر زیات شته. بعضې کسان هغه دي لکه چې ترکیه سره په بلګیریا لار را روان وو، هلته موټ شوی په یخ یخنۍ کې په ژمې کې چې هغه هلته وو، نو دا لاره خو آسان نه ده جی. باید خدا دې چې د قانوني توګه خپل سفر دوی شروع کی، او بیا هم چې هغه کسان چې دلته راځي، هغه بیا هم د حق لري د پناه غوښتنګ یا د پناه خواست کوون، یو بنیادی انساني حق د صاحب چې هغه یورپی هیوادو باید هغه کسان چې دلته راځي هغه سرمست وو کې پدا نړۍ قانون په مطابق یا یورپی هیوادو کوي.
تاسو وای چې باید د قانون لار چې دا هغه په نظر کې وساتل شي او د مشکلاتو نه بچ کړی شي. البته دا د انسان بنیادی حق ته چې هغه سیاسي فناو غواړي یا د خپل ژوند بچکول لپاره کوم بل ملت لار شي. بابا بلو صاحب ډیره مننه تاسو چې موږ ته مخ راکو. ټانکیو.
کتونکو اوس تاسو چې کوم ریپورت شریکو هغه د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی دی او دی وایي چې د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې د لوبو یو میله شوی ده. تفصیلات یې سیدی غاور په دې ریپورت کې.
په جنوبي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیا لخوا نورزنې د لوبو میلې تابعیا شوی و. جنوبي وزیرستان سپورتس افسر تاج وزیر اوویل نږدې شپږ لوبې شامل کړې شوې وې چې پکې کرکټ، والیبال، فوټبال، تایکوانډو او ووشو شامل وو. زیاته کړه 410 لوبغاړو په دې کې برخه واخیسته.
لکه موږ یو وړی کې غونډه سپورتس ګالری رنج کړې و صرف مسعود ایریا د لپاره چې په سراروغا او په چخملي کې موږ راګړې و. سراروغا کې والیبال، فوټبال، باسکټبال، تایکوانډو، ووشو دا ایونت په سراروغا په کوټي کې ارنج کړې و. کرکټ به موږ چخملي ته ورکړو. نو چکملی کے 10 ٹیمیں کے فل کیٹس، شوز، بیٹس، ہر سورا اکوپمنٹ سیدھا پکے تقسیم کر اوپننگ کے
د دې سپورتس میلې لپاره انتظامات جنوبي وزیرستان سره روغه سیمه کې نیول شوی وو او د میلې څخه خوند اخستو لپاره په زیات شمیر سره لری وریا علاقو څخه هم ننداره کوونکي راغلي وو او د میلې پر مهال لوبغاړو ته د تھاړو او نارو په ذریعہ درون داد وړاندې کولای. یو ننداره کوونکی وایي
امیر سخت خوشولی پیشو کنه خپل ملک تر غلی او سخت مطمئنی
په دې لوبه کې برخه اخستون کې یو لوبغاړي حال تیرول په وخت اوویل. په جنوبي وزیرستان کې د ټیلنټ کمی نشته خو حکومت لخوا په سیمه ایزه کچه لوبه ته توجه لپاره زیاته اړتیا لري.
فوټبال، والیبال، ټرن، باسکټبال، کرکټ وغیرہ وغیرہ کچیر ګورن میشته توجه وکړو بیا میل ان شاء الله د کوم او د ملک ان شاء الله نوم روشن کړي.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام اویل کچا هم جنوبي وزیرستان په تیر شوی وختونو کې د وسلوالو یو خوندي مرکز شمارل کې دی خو دغه میلې تابعیا کول د ځای څخه نړۍ ته اوس د طالبانو واک نسکورېدو وروسته د امن یو پیغام ورکول دی. وی ویل 45 کال وروسته په جنوبي وزیرستان کې دغه سي دی ایوی غټي میلې تابعیا شوه.
تاسو وینئ مختلف چهره ځوانان دي، بډاګان دي، سټوډنټان دي، هر طبقه فکر ولا لوګ دلته موجود دي او دا خوشحالي منو کوي. دا ډېر د خوشحالي خبره ده چې د اتا د لس کلونو پاسو د علاقې ته امن راو پس شوه دي. اغه نن دا مینیفیسټیشن ده. په دې سلسله کې پاک آرمی اور سول ایڈمنسٹریشن دا یو جوائنٹ وینچر وو مقابلے رجحان کی پکی پیدا کی گئی. اگے سره په تعلیم په میدان کې ہاں مقابلے رجحان پیدا کی گئی. نو تاسو لا وینئ دلته موږ زیات سټوډنټان دي د چې دلته کومه مقابله کې دا به په تعلیم په میدان کې ہاں دا مقابلے رجحان پیدا کی گئی.
یل دی چې جنوبی وزیرستان کې کال 2009 هم کې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات تر سره شوی. د عملیاتو وروسته بیا د کډوالو واپسې عمل هم روان دي او حکومتي چرواکي وزیرستان بیا د ودانولو دا وی کوي. عدنان بیٹنا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی سرروغا.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
کتونکو تاسو زموږ د نن د خبرونه واوري دا په دې کې موږ تاسو ته یو شمېر رپورټونه د نړۍ او د سیمینا واورول او خو د موږ تاسو ته او په دغه رپورټونو کې یو موږ سره د افغانستان د کډوالو په حق لباندې یو رپورټ وو د امنیسټ انټرنیشنل لاړه د کمی تر مخه چې د افغانستان په کډوالو کې زیاتوالی راغلی د تیرو دریو کالو راسي او دې وخت دا د کډوالو شمېر 2,00,000 ده کوم چې په ټوله دنیا کې چې د کډوالو چې کمی شمېرې دي د هغې نه ټولو نه زیاته شمېره ده. دغه نه علاوه د یورپ تلونکو کډوالو پاړه باندې هم یو رپورت موږ تاسو ته خودلو د کمی تر مخه چې دا وخت څه کال تقریبا 2,500 کډوال په سیم کې لاهو شوي دي او مړ شوي دي. دغه نه علاوه اوریدونکو کتونکو موږ تاسو ته په نړۍ کې چې څومره غلامان دي ساتلي شوي دي داغه په حق باندې هم یو رپورت موږ تاسو ته وړاندې کو. دغه تر مخه په ټوله نړۍ کې 45 میلیونه غلامان چې دي هغه ساتلي شوي دي د غلامۍ ژوند کوي. دغه نه علاوه موږ تاسو ته د مردان کې شوي پیښې په حق باندې هم یو رپورٹ وړاندې کو او نور هم یو شمېر رپورٹونه په دې خبرونه کې موجود استاذ د پاره د پروګرام په قربانو کې زبم انیلا خالد او ما سره ناست همکار نصیر کاکر د پروګرام پروډوسر دی صداقت جان. خو اوس تاسو نه اجازه غواړو د خبرونه وخت سره رسیدلې دي. دا لا پامان